كتر من اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسي د د وایس اف امریکا دی بریډیو او ټي وی یو وساته خبري خبرونه ده د وړاندې کوونکی تاسو قربانی یو ځکل څوک کاکر
او زه شعیب زاده
تاسو ته خبرونه کی شرغ لاست ویو نن د پنځشنبه یا زیارت روز د کال 2018 د نومبر د میاشتې دویمه نیټه ده په پاکستان کې د مهال د شپې لس بجې دي افغانستان کې نه نیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه سوي ده خبرونه کی به تاسو ته یو شمیر مهمو تفصيلات وړاندې کوو خو اول درته وایو د خبرونو سټکی
د امریکا نیویارک ښار کې د نهه پورس راهګر حمله کې د تو کسانو د وژنې وروسته د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي حمله کوونکو ته د مرګ سزا ورکول پکار دي. امریکایي صدر ویلي دی امریکا ته د راتلونکو خلکو د سختې سارنې ضرورت دی.
امریکا وایي چې پاکستان ته د ترهګرو نوم ورکړی او په اسلام آباد کې د خارجه وزارت ویلي دی چې داسې کوم فهرست زنه دی خبر.
پاکستان کې د احتساب سره مخ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن هیواد ته ستون شوی او هم د مرکزی کابینه وزیر او د پخوانی وزیر اعظم خپلوان ساقډار په اړه د احتساب عدالت د هغه د نیولو تیر حکم په ځای ساتلی.
کدرمنو اوریدونکو او لیدونکو مر سره خبرونه کې ملګری اوسئ. یو شمیر نور مهمو تفصیلات خبرونو تفصیلات درلرو را سره اوسئ.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی. تاسو د خبرونو سرټکی واورئ. دوستو په امره ګرځو تفصیلي رپورټونو ته. په نیویارک ښار کې د ترهګر برید وروسته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د انصاف په نظام باندې نیوکه کړې. دغه نیوکه وروسته دغه خبرو اترو یا دغه صدر ټرمپ دغه بیان سیاسي رنګ اغسته. د امریکا صدر دغه حمله په تناظر کې ویلو چې امریکا ته د لاټري پروګرام لاندې چې کم خلک راغلي په دغه کې د زیاتره سارنه نه شوي او غږی کړی چې دغه دې سارنه وشي. د دغې وروستو قدرمنو اردوونکو په امریکا کې یو تود بحث شروع شوی دی. یاد دی چې ترهګرې حملې بریدګر سیف الله هم په کال 2010 کې د ازبکستان نه په لاټري پروګرام کې امریکا ته راغلی. په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار وکمه جلوان وړاندې کوي.
د نهې پر ورځ په امریکا نیویارک ښار کې ترهګریزه برید وروسته یو سیاسي ستونزه هغه وخت راپورته شوې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د برید کوونکي سیف الله سایپوف امریکې ته راتګ ذمهوار د لاټرۍ ویزه وګرځوله. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ وایي هغه امریکې ته د بهر ملکونو نه په لاټرۍ یا قراندازۍ راتللو پروګرام ختمول غواړي. نوموړي ویلي د دغه پروګرام د لاندې د ازبکستان سره تعلق لرونکي نهویشت کلنه لکوم امریکې ته راغلی چې د نیویارک په منهاتن کې د تیرې نهې پر ورځ په ګاډي باندې لګته لګه اته کسان وژلي او 14 نور یې ژوبل کړي. برید کوونکي سایپوف ویلي نوموړي د حملې لپاره د هالووین ورځ ځکه خوښه کړه چې ډېر ګڼ شمېر کې خلک په لارو او کوڅو کې ګرځي. د لاټري پروګرام لاندې امریکا د هغه هیوادونو خلکو ته د قراندازۍ د لارې په امریکا کې په مستقله توګه د پاتې کېدلو لپاره ویزې ورکوي چې په امریکا کې د دغه ملکونو د خلکو تناسب کم وي. صدر ډونالډ ټرمپ نه صرف په کانګرس غږ کړی چې د لاټري پروګرام ختم کړي بلکې د مهاجرت ټول نظام بدلولو لپاره هم غږ کړی چې د کورنۍ په بنیاد د بهر ملکونو خلکو ته د ویزې ورکولو پر ځای امریکې ته د راتللو لپاره خلکو ته د هغوی په قابلیت او هنر ویزې ورکړي شي. د صدر ټرمپ د دغه بیان وروسته ډیموکرات ګوند مشرانو سخت غبرګون ښودلی او وایي چې د یو ناوړه پیښې په وخت صدر ټرمپ دغه یو سیاسي مسله جوړول غواړي چې دا وخت قانون نافذ کوونکو تفتیش لا ختم هم نه دی. د ډیموکرات ګوند مشر چک شومر د لاټرۍ د ویزې ملاتړ ښودلی او ویلي چې صدر ټرمپ امریکا تقسیم او دغه حملې ته یو سیاسي رنګ ورکول غواړي. دوی وایي چې د دوی په ګمان امریکې ته د کډوالو راتګ یا مهاجرت ډېر مثبت کار دی. د یو غیر دولتي ادارې مایګریشن پالیسی انسټیټیوټ د یو رپورټ تر مخه په کال 2015 کې 1 میلیون خلکو ته د امریکې ویزې ورکړل شوې. بیا د امریکا ساده ډونلډ ټرمپ د نیویارک د برید ورسته د کورنۍ امنیت ادارو ته هم حکم کړي چې امریکا ته د بهر ملکونو نه راتلونکو د لټون عمل دی نور سخت کړي شي. د سې شنبه په شپه ساده ټرمپ په ټویټر ویلي هغه د نیویارک د برید ورسته د کورنۍ امنیت ادارې هوملند سکیورټی ته ویلي چې امریکا ته د بهر ملکونو نه راتلونکو د لټون عمل د رواندې په پرتله نور سخت کړي شي. د دغه پرمختګ ترڅنګ په نیویارک ښار کې په برید کې وژل شو د یادونې او دوی ته احترام روان دي کولو لپاره یو شمیر دستوري شوې دي او د قربانیانو عکسونه او شمې بلولو ترڅنګ بیا د امن او د ترګری د ختمولو لپاره برخه اغستونکو سندري هم روان دي کړي.
ګران اردوونکو دا دی ریډیو دا قدر من اردوونکو په امریکا کې چې کله هم داسې قسمت راغلي پیښې کیږي چې تعلق کې د نورو هیوادونو سره نو په امریکا کې د دغه هیوادونو مش خلک هم د اندېښنو سره مخ شي. وړاندې ردینه د افغانستان، پاکستان او دغه شانتي نورو یو شمېر هیوادونو هغه کسانو چې ترهګر بریدونه کړیو دغه وروستو په دغه هیواد نه راغلو خلکو کې هم دغه یری او ترهې سیوا کیږي. په امریکا کې اندازا سلویخ سره ازبک خلک ژوند کوي، په دې کې 2% هغه کسان دي چې د دغه لاټري پروګرام لاندې امریکا ته راغلي دي. په نیویارک کې بیا د دوی ټولنه تر ټولو زیاته ده. په نیویارک کې ازبک ټولنه وایي چې زیاتره خلک په ژبه نه پوهیږي، په انګریزی نه پوهیږي او له دې وجې نه دوی ستونزې لري چې دی د امریکا په ټولنه کې نشي ورګډې دي او نه دا کسان د خپل ټولنې د کسانو سره دومره زیات ورګډېږي. د دې وجې اکثره دی یوازې پاتې کیږي. د دغه تن د دغه حمله کوونکي تن پاک له هم د ازبک ټولنې خلکو چې دی با د خلکو سره ناست پاسته نه کوله، یوازې به خودی ذاتی چې ترهګرو یې سیواد او شهریت نوي. د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي معلوموي چې بلې یو کم دیرش کلن په خټه ازبک حمله کوونکي په منهټن کې پیاده او سایکل سوار په موټر وبجل. په نیویارک کې ازبک ټولنه د پی خپړه په حالاتو اچوي او وایي د جبې او مخصوص کلتور کې پاتې کېدو د لاسا دا کس تندرو شوي. سیفولو سیپو په منهټن کې د حمله تیاریانې د تیر سمودې راهسې شروع کړې وې او اوس چارواکي د دې حمله کوونکي امریکا کې د تندرو کېدو علت معلومولو پسې تکل کې دي. سیپو نیویارک سره خوا کې نیوجرسي ایالت پیټرسن په سیمه اوسېده. دا علاقه د نیویارک نه 2.5 کیلومتر لرې پرته ده او دغلته د گاونډیان وای سیپو با باقاعده سلام دعا کول او په داسې عمل یې نه دی لیدلی چې په شک راغلی و. د جارج واشنگټن یونیورسټي سره کارکوونکی بینټ کلیفرډ وای نیویارک کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو قوي مرکز شته، خو دوی د تندروی د مخنیوي په مد کې کومک ته اړتیا لري.
که څوک د حمله کولو اراده وکړي نو د موټر د لارې حملو مخنیول ګران کار دی. داسې یو شمېر عوامل دي د کوم د لاسه چې یو کس دې حد ته رسي.
د نیویارک ازبک ټولنې رضاکاران وایي د خارجیانو د امداد خبره نه کیږي. الحمجون کینجابیو یو رضاکار دی. دی زیاتوي خلک امداد یا کومک لپاره د انټرنیټ نه علاوه بل کوم لار نه لري.
مونږ غواړو چې خپل یو ټولنیز مرکز جوړ کړو په کوم کې چې به مونږ په خپل ژبه خپل مسایلو باندې بحث کولای شو. د داسې ځای نشوالی د لاسه که چاته څه معلومات پکار وي نو دوی د انټرنیټ پرته بله کومه لار نه لري.
د دې پیښې پس صدر ټرمپ امریکا ته د هغه ویزې پروګرام د ځنډولو فیصله کړې، د کم د لاندې چې کال 2020 کې سیفولو سیپو امریکا ته راغلی و. خو د ترکستاني امریکایانو تنظیم صدر عبدالله خواجه وایي تر هغه شهریت نه لري.
ازبک کلچر او اسلام مذهب د بیګنا کسانو د مرګ تعلیم نه ورکوي. مونږ امریکا ته ګټه ورکولو او چاته زیان نه رسولو په غرض راغلی یو.
ټولنه کې د ځای ورکولو او د جبې خندان ختمولو سره خاغلی عبدالله یقین لري چې کډوال با خپل نوې کور ته ګټه را رسولو کې غوره رول ولري.
We'll be right back.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو دا وخت په ټی وی ګوري، په ریډیو یاوري، او د دی ریډیو د فیسبوک په پاڼه او په پاڼه پر ژوندۍ بڼه هم کتای سي. په خبرونه کې یو شمیر نور تفصیلی راپورونه لرو، خو وس ترته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. نن کتنه کړه د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د وس ایشیا د ازبکستان جمهوریت یو کډوال سیف الله سایپوف د نهه پورز د امریکای په نیویارک کې په خلکو خپل ټرک ورخی جوړو او اته امریکایان یې وجل. د امریکای مشهور هفتایي ټایمز میگزین خپل تازه غنا کې وست ایشیا کې د ازبکستان جمهوریت مذهب اسلام سره د تاریخی تړون په حواله یو تفصیلی مضمون خور کړی دی. د مضمون سرخط ته د ازبکستان اسلامي تاریخ نیویارک کې د حمله کوونکي په حق لا د ډیرو خبرو وضاحت کولی شي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د ازبکستان بخارا او سمرقند خارونه او د دې خارونو په ګلکارۍ رنگین خایسته جمعاتونه او د دې جمعاتونو دنګې منارې د تیرې یوې صدای راسي د اسلامي شان او شوکت ځلانده مرکزونه او نخې دي. خو د شوروي روس په اوږد دور کې د اسلامي علومو دا مرکزونه بخارا او سمرقند تر ډېرې مودې پورې په ګمنامۍ کې پراته وو. په کال 1991 کې د شوروي روس د ټوټې ټوټې کېدو وروسته په ازبکستان او د وست ایشیا په نورو سیمو کې د نوو جماعتونو په جوړولو لاس پورې کړی شو او یو شمیر اسلامي تحریکونو سر راپورته کړو. د دې تحریکونو او د اسلام د احیا د عمل د بهر نه ترکی او سعودي عرب په خلاص مټ مالي امداد شروع کړو. د روس د سینټ پیټرزبرګ په یورپی یونیورسيټي کې د وست ایشیا د ملکونو ماهر سرګیه اباشین وایي چې روس نه د آزادېدو وروسته د ازبکستان خلک د صدر اسلام کریموف د سختو ظلمونو د لاسه په یو جدا لار روان شول او د کال 1990 تر اخیره پورې ازبکستان کې داسې خفیه تحریکونه جوړ شوي وو چې د هغوی اکی یو مقصد د کریموف حکومت رنګولو. په دغو تحریکونو کې د ټولو نه زیات خونړی او ځلانده تحریک د ازبکستان د اسلامي تحریک په نوم راښکاره شو. امریکې په کال 2000 کې ازبکستان اسلامي تحریک ترهګر تنظیم وګرځولو. د اسلام کریموف د جبر د لاسه د ازبکستان د اسلامي تحریک ډیر جنګیالي په کال 2000 کې ګاونډي ملک افغانستان ته وتښتېدل، چرته چې دوی طالبانو سره په شریکه د امریکې او د نېټو پوځونو خلاف جنگ شروع کړو. خو د تیرو څو کلونو راسې یو شمیر ازبک کډوال په غربي ملکونو کې په پناه اخیستو کې هم کامیاب شوي دي. هر کله چې نور ډیر ازبک کډوالو د پاره د امریکې د لاټرۍ د نظام له برکته امریکې ته په راننوتو کې کامیاب شوي دي. دا شان دونه تر درو زرو پورې ازبک استوګن د لاټرۍ په ذریعه امریکې ته راننوتي دي چې یو پکې د نهې په ورځ نیویارک کې حمله کوونکی سیف الله سایپوف هم دی. ټایمز میگزین خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې امریکې ته په راننوتو ازبک خلک یو څو مسلو سره مخ وی. رومبه خدا چې امریکا کې ډیر ازبک نشته، په دې سبب دا لک شمیر ازبک د جبی د مشکل له سبب خلکو سره ناسته پاسته پیدا نکړي شي. دوی مدا چې د سخت مزدورۍ خواره ورستو کو دوی سلګ ډیره پیسې پیدا هم کی اغه تنه امریکینا ازبکستان ته په سفر کول اولګي. په دې سبب دوی چې د هر طرف نمایوس شي نو قدرتی تورې مذهب سره تړون پیدا شي. دغه وخت د دوی تونلاري توپ ته د اوریدو لوی خطر وی. ټایمز میگزین د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې ازبک تونلاري مسلمانان اوس خپل ملک ته د واپس تلو او غلطه اسلامي تحریک کې د خپل کردار ادا کولو په دې شام ته تلل زیات خوښي. په کال 2011 کې شام کې د خانه جنگې د انخطو وروسته د ازبکستان او د پخوانی شوروي روس د نورو سیمو نه اسلامي جنگیالي دا وخت شام ته روان دي او د دولت اسلامي د اعلان کړي اسلامي خلافت د بیرغ لاندې د دولت اسلامي جنگیالو سره څنګ په څنګ جنگيږي. دا وخت په شام کې د امام بخاري د جماعت په نوم یو جنگي دسته د شام په جنگ کې برخه اخلي. دوی د خپلو تربیتي کیمپونو ویډیوګانې هم خوري کړي دي او کمانډران هم ازبک دي. د روس د مخبری ادارو په کال 2015 کې خپل یو رپورت کې تخمینه ښودلې ده چې دا وخت د وست ایشیا د روس د جمهوریو 2500 جنگیالي دولت اسلامیه سره ملګري شوي دي.
داسې یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لید عوام لري. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان ډاکټر فیصل ویلی دی چې پاکستان امریکا سره د ترهګرۍ د مخنیوي په ګډون په ټولو معاملو خبرې کړې دي، خو د ترهګرو نوملړی یا لیست د ورکولو په اړه معلومات نه لري. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه کړې چې تیر ورځ د امریکا سپینې ماڼۍ د هغه شلو ترهګرو ډلو نوملړی یا فهرست جاری کړو چې پاکستان ته سپارلې دي. په دې اړه تاسو ته نور تفصیلات د وایس اف امریکا دی ریډیو خبریاله رابعه پیر په راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو ویان ډاکټر فیصل وای د امریکا سره په اوسنۍ تماسونو کې د ترهګرۍ په شمول ټولو دواړخیزه معلوماتو خبرې سوي.
I am however not aware of any specific list of prisoners terrorists as reported in the media.
خو زه د څه بندیانو یا ترهګرو فهرست په اړه څه معلومات نه لرم. تېره ورځ د امریکا سپینې ماڼۍ د هغه شل ترهګرو ډلو فهرست جاری کړی و چې پاکستان ته یې سپارلې دي. د واشنگټن له اړخه جوړ سوي په دغه فهرست کې په لومړي نمبر حقاني شبکه ده چې په اړه امریکا تور لګوي چې په پاکستان کې پټ ځایونه لري او د دغه ځای څخه په افغانستان کې پر اتحادي ځواکونو بریدونه کوي او هلته ترهګر عملیات هم کوي. خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کړي او وایي چې د حقانی شبکې هیڅ یو کس د پاکستان په مځکه وجود نه لري. امریکایي فهرست کې د حقانی شبکې نه علاوه د لشکرې طیبه نوم هم شامل دي چې مشر یې حافظ سعیدی او امریکا تر مخه بر صغیر تر ټولو فعال او منظم جماعت دی. دغه ډله په کال 2001 کې د هندوستان پر پارلیمان او په 2008 کې د ممبئی د ترهګرۍ د پیښو ذمہ هم ګرځول کیږي. لشکرې جنگوي هغه ډله ده چې ویل کیږي چې په پاکستان کې فرقه ییزه عملیاتو کې ککړه ده او زیاتره د شیعه ورورلوي کسان په نقشه کوي. په دغه فهرست کې موجود طریقې طالبان پاکستان په اړه امریکا وایي چې دغه ډله په سیمه کې موجود ترهګرو ډلو ته تحفظ ورکوي. دغه ډله وړاندې په پاکستان کې موجوده وه چې اوس افغانستان ته تللې ده او د امریکا او اتحادي ځواکونو په ضد د جنګ لپاره ترهګرو ډلو ته یو پلیټفارم ورکوي. د دغه ډلو نه علاوه حرکت المجاهدین، جیش محمد، جند الله، جماعت الاحرار، جماعت الدعوه القرآن، د طارق قدر ډله، اسلامی انقلابی گارد ډله، د کمانډر نذیر ډله، هندی مجاهدین، اسلامی مجاهدین یونین، مسلم موومنت ازبکستان، د داعش خراسان ډله، القاعده برصغیر او ترکمانستان اسلامی پارټی موومنت هغه ډلې دي چې په دغه فهرست کې موجود دي. تېره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم دا خبره منلې وه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته د 15 اویا ترهګرو فهرست سپارلې دي، خو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وروسته دا خبره رد کړې وه او ویلي وو چې د ترهګرو هیڅ فهرست هم پاکستان ته نه دی ورکړی سوی. بل پلو ته ریکس ټیلرسن د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو اړیکو کمیټې ته په تېرو ورځو کې ویلي وو چې پاکستان غواړي چې کچري معلومات ورکړی سي نو د ترهګرو په ضد عملیات به کوي. اوس واشنگټن پاکستان ته د څه کولو موقع ورکوي. نننۍ خبري غونډه کې په پاکستان کې د افغانستان د کنړ صوبې مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي د بې درک کېدو په اړه هم د ویان څخه پوښتنه وسوه چې په اړه دوی وویل مرستیال والی په شخصي سفر راغلی وو او په دې اړه په رسمي توګه پاکستان نو خبر کړی سوی. دوی زیاته کړه چې د افغانستان د سفارتخانې له اړخه د خبرېدو وروسته پاکستان د دوی د مندلو هڅې پیل کړې دي. د کونړ مرستیال والی څلور ورځې مخکې د پېښور څخه تښتول سوی و. ویل کېږي چې دوی پېښور ته د علاج لپاره راغلی و، خو د دې د تښتېدو پړه تر اوسه چا په سر نه ده اخیستې. تیر کال هم د افغانستان پخوانی ګورنر سید فضل الله واحدي د اسلام آباد څخه تښتول سوی و چې بیا د مردان څخه ومندل سو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو، ستاسو پام راګرځو د پاکستان سیاست په حقله یو رپورټ ته. قدرمن اردوونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه نن پاکستان ته رسیدلی او سبا به د بډو رشوتونو په مقدمه کې احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. لندن ته پاکستان ته د رسیدو وړاندې تېر ورځ په لندن کې نواز شریف ویلو چې هغه د ادارو سره ډغره نه غواړي، خو په اصولونو به ولاړ وي. وړاندې د دې نه په لندن کې نواز شریف زیاته کړې وه چې د احتساب په نوم باندې د دوی نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي. بلخوا د احتساب یو عدالت لخوا د خزانې وزیر اسحاق ډار اساسي تړلو فیصله په خپل ځای ساتل شوې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د ریو ریډیو خبریال اورنګزیب ناورو.
اسلام آباد احتساب عدالت حکم کړی دی خزانه وزیر اسحاق ډار پاکستان کې ټول اساسې د اوتړلې شي. د حکم پس خزانه وزیر اوس په پاکستان کې خپل جائیداد نشي خرڅولی، نه بینک کاتو یا اکاونټس نه رقم راوستي شي، ځکه چې عدالت د دوی بینک کاتې یا اکاونټس هم تړلې دي. د خزانه وزیر اسحاق ډار وکیل عدالت ته خواست کړی دی چې ذاتی خرج دپاره اسحاق ډار ته د میاشتې شپږ لک روپۍ د خپل بینک اکاونټس نه ویستلو اجازه دې ورکړې شي، خو عدالت دا هم رد کړی دی. د دې ترڅنګ کامی احتساب ادارې د خزانه وزیر په دوبۍ او نور بیرونی هیوادونو کې د اساسو تړلو خواست هم عدالت ته کړی دی. نن په دویم ځل هم خزانه وزیر اسحاق ډار عدالت ته نه دی وړاندې شوی، او د دوی وکیل عدالت ته ویلي دي اسحاق ډار سخت بیمار دی او په لندن کې علاج روان دی، او دوی د سلورو منټونو نه زیات نشي ګرځېدی. په دې عدالت یو ځل بیا د خزانه وزیر اسحاق ډار د گرفتاری حکم یا وارنټ جاری کړی دی. بلخوا پاناما پیپرز مقدمه کې د سترې محکمې په حکم د خپل څوکې نه لرې کړې شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته رسیدلی دی، او خپل پر ضد د بډو رشوتونو مقدمه کې به سبا احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. پاکستان راتګ نه پس پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی چې ادارو سره ډغره نه غواړي، خو په اصولونو به ولاړ وي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز لاهور ښار کې ویلي دي نواز شریف د اقتدار نه بهر ساتل د چا په وس کې نشته.
اقتدار سے باہر رکھنا کسی انسان کے بس کا نہیں ہے، یہ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اس کے بعد یہ پاکستان کے عوام کے.
مریم نواز وی نواز شریف د اقتدار نه بهر ساتل د یو انسان په وس کې نشته، او دوی واپس اقتدار ته راوستو فیصله به ولس کوي. دغه شان بیان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب هم ورکړی دی، او ویلی دی د نواز شریف مخالفینو بندوبست به ضرور شي.
اس لیے آج کل جو چیخے نکل رہی ہیں ان کا بھی بندوبست ہونے والا ہے.
وړاندې پخوانی وزیر اعظم ویلی وو چې احتساب پنو دوی نه سیاسي انتقام اغستل کیږي، او امتیازی فیصلو باوجود به عدالت وړاندې کیږي. پخوانی وزیر اعظم د کال جولای په میاشت کې د پاکستان سترې محکمې لخوا پاناما پیپرز مقدمه کې د خپل څوکې نه لرې کړی شوی وو. او سترې محکمې په حکم احتساب عدالت کې د دوی او د دوی فامیل ترڅنګ خزانه وزیر اسحاق ډار پر ضد ریفرنس جمع شوی وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو، دا ډیو ریډیو د اوس ته اسلام آباد وروستو د پاکستان قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه رپورټ تاسو په امره ګرځو. قدر مې اردوونکو، د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلي سیمو لپاره اعلان کړي اصلاحات د عملي کولو په خلې کې، خو دغه عمل سر تر رسولو په حق لا کوم یو نیټه ورکولو کې ناکامه شوې ده. نن په اسلام آباد کې د اصلاحاتي عمل د نافذولو په اړه د قبایلي علاقو نه د پارلیمان منتخب غړو د ریاستي چارو مرکزی مرستیال وزیر سره غونډه شوې ده. د غونډې وروستو دی مطبوعاتي کانفرنس ته وینا هم کړې ده، خو هغه پښتنې چې د پاکستان قبایلي سیمو زیاتره خلک یې کوي چې دغه اصلاحاتي عمل به کله عملي کیږي، د کله نه به شروع کیږي، د دغه هیڅ ځواب نه دی ورکړی شوی. په دې اړه تفصیلي حال د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شان اورو.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د ریاستي چارو مرستیال وزیر غالب خان او د قبایلي سیمو نه پارلماني غړو ترمنځ فاټا اصلاحات عملي کولو په حق له مشاورتي غونډه شوې ده. د غونډې وروستو مطبوعاتي بریفنګ ته وینا کې د ریاستي چارو مرکزي وزیر ویلي چې حکومت او د فاټا پارلماني غړي اصلاحاتي عمل په نفاذ باندې متفق دي او نننۍ غونډه کې دوی دغه اصلاحاتو د لاندې قبایلي علاقې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو نړوان د دغه سیمو لپاره یو مشاورتي کونسل په جوړښت هم سلا شوي دي. خو د مرستیال وزیر نه چې کله پرله پسې وپوښتل شول چې د اصلاحاتي عمل نفاظ به د کله نه شروع کیږي او دا به څومره موده کې سرته رسي، نو دې سه واضحه جواب ورکولو کې ناکامه و.
اسی سیشن میں انشاء اللہ اللہ جس ریفارمس کا اعلان بھی ہوگا اور اسی سیشن میں انشاء اللہ ہمارا فائنل فیصلہ ہوگا اور سٹیپ وائز انشاء اللہ اللہ جس ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی.
دے پخپل جواب کے وائی چکامی سملے پر روانہ ناستہ کی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی پا دے اڑا مہم اعلان کوی او دا غالب خان پا وینا اصلاحاتی عمل با پا مرحلہ وار بنیادون سر ترسولی شی. دا حکومتی کمیٹے دا سپارختونو پرانا کے دا پاکستان مرکزی کابینے فاٹا اصلاحاتو دلاندے قبائلی علاقے خیبر پختونخوا کے دا ورگڈولو ترسنگ دا یوشمیر اصلاحاتو منظوری ورکڑے دا حکومت مخالف گوندنا او قبائلی پارلیمانی غلی قبائلی سیمی زر ترزر خیبر پختونخوا کے دا ورگڈولو غختنا کوی او دوی دا راتلون کی کال عام انتخاباتو نڑواندے پا صوبائی سملے کے دا قبائلی علاقو لپار دا سوکو دا ٹاکولو ہم مطالبہ کوی. خود ریاستی چارو مرستیال وزیر دریس خپل کړي چې قبایلی سیمه په صوبه کې ورګډولو عمل د پینزون واخله تر لسو کالو پورې وخت غستل شي. په دې موقعه د خیبر جنسینه د کامی سملې غړي شاجی ګل افریدی تورو لګولو چې مرکزی حکومت فاټا اصلاحاتي عمل د نفاس په لورې خپل ژمنې نه پوره کوي او د زیاته کړه چې کدا حالات وینو دوی به یو ځل بیا په احتجاج کولو مجبور شي او د زیاته کړه چې دوی به د کامی سملې روان سیشن یا ناسته کې د پاکستان عدالتي نظام قبایلي علاقو ته غځولو په حق له دستوري بدلون د پاس کولو هر ممکنه هڅه کوي.
دغه د امپلیمنټیشن دی چې د وفاقي حکومت نه د خپل حق غسل دي. نور خو لکه څنګه خبره ده چې انضمام به کیږي او تاسو په خپله د غالب خان واورېده چې موږ حکومت انضمام غواړو او موږ ټول فاټا پارلیمنټرین په یو پچ باندې یو، خو صرف د کونسل مطلب ده چې گورنر ځان ته فیصله به نه کوي، د هغه سره به د قبایلي عوامي نمایندګان په فیصلو کې شامل وي. په دې سیشن کې هم دا خبره چې نن په ایجنډا کې پېښور های کورټ ایکسټینشن نو و شامل سپریم کورټ، نو هغه خبره
هم تیر اروز خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان حکومت ته د فاټا اصلاحاتو د نفاذ په اړه د تګلارې د اعلان لپاره د لسو ورځو میعاد ورکړی دی. د ګوند لخوا جاری کړی شوی اعلامیه تر مخه عمران خان قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې ورګډولو او د قبایلي علاقو لپاره کامی مالیاتي وسیلو کې 3% برخه اغېستو د حکومتي تګلارې په حق له سپیناوي غوښتې دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لري. دوام لري د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو ځوانانو د خیبر پښتونخوا سر شار پېښور کې یو خبری کانفرنس ته ویل دي چې د دوی په سیمه کې حکومتي کالجونه او ځینې ودانۍ وسلې هم د امنیتي ځواکونو په قبضه کې دي او دغه ځوانان وایي چې د دوی په سیمه کې د بدلون راوستلو لپاره چې کوم د ګولډن ایرو په نوم فوزي سکولونه پیل سوي دي، هغه کې ماشومانو ډیر زیات فیسونه اخیستل کیږي او غریب زده کوونکو ته داخلي نه ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات تاسو د سادیا قاسم شاه په راپور کې وړاندې کوو.
د شمالي وزیرستان قبایلي علاقې سره تعلق لرونکي ځوانان وایي شمالي وزیرستان کې اوس هم په میرالی او میرامشاه کې ډیگری کالجونو کې تعلیمي هلو ځلو په ځای هغلته فوز پروت دی او د های سکولونو په ځای اوس داسې تعلیم ورکوونکي د آرمی ګولډن ایرو سکولونه کولاو شوي چرته په فیس تعلیم ورکړل کیږي. د دغه تعلیمي مسدو سره راغلي دغه قبایلی ځوانانو په پیښور پریس کلب کې پریس کانفرنس نه پس د ډیوه ریډیو سره په دې مسلې صدا خبرې وکړلې.
نوم ضیاءالدین د پېښور یونیورسټۍ د فیل پښتو سټوډنټ یم. جی هلته چې کله مونږ لاړ شو هلته چې مونږ سوینو لکه مونږ یې لکه کې ګورنمنټ ډیګري پوسټ ګریجویټ کالج تر اوسه پورې بند شوی دی. زه خپل تللی وم پرنسپل نه مې دستخط اخستو خو یک هېڅ څوک نشته او چې کوم دغه سړنګ ویران کنډر پروت دی زمونږ تر اوسه چې کوم ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج د هغې کې تر اوسه پورې آرمی پرتا ده څومره سټلی دی هغې کې آرمی پرتا ده او دغې ته چې ننوځ دی بېقاعده ګیټو باندې شتلې دیوارونه چې کوم دی هغه کندر شوی دی هغه مات کړی دی پاګی باندې با سټوډنټان دی هغه تعلیم د پرانه شتلې سره پاګې د پر دی خپل ډاکومېنټ بره خلی یا دستخط ضرورت یګه د پر باندې کوم ګورنمنټ های سکولونه دی الته زمونږ علاقې کې هغه ګولډن ایرو په نوم مده چن شوی دی هغه کې به قاعده 500 روپے پیسا خلی هر مانته چې کلا ایڈمیشن خلی 1500 روپے به ته ایڈمیشن کوي.
مانو ما سلطان محمود دا او زه د نارت وزیرستان سره تعلق لرم او زه دلته د اسلامي کالج د ام بي اي سټوډنټ یم. هلته کې داسې ده چې مونږ کومه ګورنمنټ سکولونه وي هغه اوس فیس خالي پرایویټ کړي هغه چې کوم غا دی مطلب کاست ته مونږ هغه په الحال کې برداشت کول نه شي.
دا فیس ولې راغلي سرکاري سکول نه دي که پرایویټ؟
نه نه سرکاري ګورنمنټ سکولونه دي اوس پرایویټ شوی دي فیس خالي.
زمانو هاشم داوړ دی او زه دلته د پی ایچ ډی سټوډنټ یم پېښور کې. موږ مسئله دا وې حکومت نه چې چونکه دې هم موږ چې دې موږ ته اعلانونه کړی وي د دانش پبلک سکول او گورنر پبلک سکول گورنر ماډل پبلک سکول او کریډیټ کالج میر علی کریډیټ کالج میرام شاه لیکن دې هم موږ ته هغه نه کړل را الټا چې د کوم موږ ګورنمنټ سکولونه ویل کا ګورنمنټ های سکول چې پاکه ما خپل میټرک کړی دی او ایف سی می کړی دی هغه دې موږ ته پرایویټ ګولډن آرمی ایرو پبلک سکول ته واړاو او هغه سکول باندې دې چې کوم بچیان دي د مونږ ګرونه دي هغه نه 500 روپے اخستل شروع کړل او الته باقاعده پینټ شرټ او دا یونیفارم یې ورته چینج کړلو خو مونږ په بیا هم اعتراض نشته. مونږ اعتراض غټ په دې باندې دا چې الته کوم غریبانان بچیان وي هغه سبق ویل ا دې وېستل صرف 30% کسان چې کوم وي هغه چې د هغه سکول کوم سټوډنټان وي هغه په کې اډمیټ کړل او نور هغه اخوا دخوا ګرځي او د سبق نه محروم کړل.
د عوامي نېشنل پارټای او شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سنداور دیو ریډیو ته په شمالي وزیرستان کې دغه نوی شروع شوی تعلیمي ادارو او د زړو تعلیمي ادارو صورتحال په هکلا صدا ویل.
ډیر داسې سرکاري سکولونه او غټ غټ کوم د میرانشاه او د میرلی اغه کې ډیر غټ او ډیر غټ تعداد کې وړو سبق پیلو اوس الته مصیبت دا دی چې اغه نمونه بدل کړی دي پاره کې اوس فیسونه لی او اغه کې د ماشومان تعداد هم کم کړی یو لیمیټډ تعداد دغه نه زیات اغه کې علاقه نه لی. جنکو سکول چې کوم غټ د جنکو سکول زمونږ په میران شاه وزه خبرو کما هغه هو طالبانو لزول او هغه کی هغه خپل دفتر جوړ کړو هغه اوسه پر دغه هغه ریبلټ شوی نه دی. نور په دې کولو کې وړ وړ سکولونه چې کم دی هغه هغه خو دی اجه کم غټو هغه هو سفر د مینچا هو تبا دے ہو سپرا لا واپس جوڑ شو دے میرا علی ولم تبا دے نو سپرا داس معیاری تعلیم التا نشتوالے دے.
د شمالی وزیرستان زوانانو غختنه وکړه چې د پرایمری نا تر کالج پورې د دغه جنگ زپلی قبایلی سیمه کې الکانو او جنکو ته معیاری خو مفت تعلیم سہولت ورکول پکار دي او کم سرکاري کالجونو او های سکولونو کې دا وخت حکومتي ادارې دي یا هغه بندي پرتی دي پکار ده هغلته تعلیمی هلې ځلې شروع شي. سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا دیوا پیښور.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده. قدر اردوونکو په داسې حال چې د خیبر پختونخوا حکومت تعلیمی بورډونو ته په تعلیمي بورډونو غږ کړی دی چې د صوبې ټولې مدرسې دي په دغه بورډونو کې رجسټر کی. تر اوسه پورې دا فیصله نه ده شوې چې دغه رجسټریشن به کله شروع کیږي او آیا مدرسې به دغه رجسټریشن کوي کنه. د مدرسې د طالب علمانو په حق باندې او معلوماتي رپورټ تاسو وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په سرخار پېښور کې د یو شمیر دینی مدرسو هغه طالب علمان چې چا خطاطي یا په لاس لیکل کړي دي داغي نمایش شوی. دغه نمایش له د ډیو ریډیو خبریال حمید الله هم ورغله. راځي چې دغه ویډیو رپورټ وګورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې یونیسف او د پیټس نومې شخصي ادارې د ولسي تړون د پروژې لاندې د خطاطۍ او کلیګرافۍ په دغه مقابلو کې د دیني مدرسو او سکولونو یو شمېر ماشومانو برخه واغستله او د دوی د لار جوړ شوی د خطاتې نمونه په نشتر تالار کې د ولسی نندارې لپاره ایښودل شوی وي. د پروژې ډایرکټر طارق حیات وویل د دې مقابلو مقصد د دینی مدرسو او د سکولونو د طالب علمانو ترمنځ تړون او رابطې زیاتول و.
شامل دے او پیخور چکم ڈسٹرکٹ پر سطح باندھے دائی مدارس تھی اگی معشومان پدے کے شامل دے دین علاوہ منگ سر دا فیمیل اسٹال ہم لگے دل چکم معشومان فیمیل جن کو چکم پل فنوارے جوڑی کری دی اگا ہم پدے کے منگ لگا بولے دے نو دا یو ڈیٹ ڈفرینٹ پدی وجہ دی کہ منگا ٹول میل او فیمیل جسمر معشومان چاخ پل س جوڑ کری دی سخت لکھ لے دے یا سفن پارے لکھ لے دے اگا منگا غور تاغی دے پارا ریکگنیشن ورتہ ملاؤشی اور داغی معشومان ہو یو قسم اپریسیشن او انکریجمنٹ ورتہ ملاؤشی.
خو په مقابله کې شریک دی دینی مدرسې طالب علم وایي دا ړمبنې ځل دی چې ورته د آرټ په یو مقابله کې د برخه اغستلو موقعه ترلاسه شوې ده.
ما چې کوم دی په دې فیلډ کې ایسو اغستل دي لیکي تاکې او ما د قرآن مجید یو آیات لیکلی واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان چې دا غي معنی ده دا چې تاسو انصاف سر چې کوم دی یو سیز تلی او چې کوم دی کې کمې بشې مکوئ نو او بل درجه زاد ما در ډېر خوشحالي خبره ده چې د دې فیلډ کې ما غیسا وغسل او دا مونږ د عوام د دنیا ته چې کوم نړیوالې دنیا ته یو غټ پیغام ورکو چې د امن امن پیغام ورکو پېښوي.
د یوې دینی مدرسې او ملکران راغلي کس مسلم شاه وایي چې د دینی مدرسو د طالب علمانو داسې حالې زلي د دوی نړیوال تشخص او پیژنګلو بدلولی شي.
د نن سبا دور کې د مدرسې طالبان کم دغه کې دي شي د کالج په سټوډنټس په لحاظ نو اغویم دا شوکول غواړي چې را مونږم د کالج د لکانو نه کم نه یو کالج بوایز نه کم نه یو مونږم راتلې شو آرټس ګیلریز ته راتلې شو مونږ لیکاینس د کوي شو د دې په ذریعہ مونږ مخکې تلې شو نو مونږ د امن پیغام ورکوي شر پسند نه یو د چا په سر چټو پی وی د چا په مخ ګیره وی هغه نن سبا ټیرریسټ حسابيږي لیکن مونږ دا نه یو.
په دې مقابلو کې یوازې د سوات او د پېښور ضلعو د مدرسو او سکولونو طالب علمانو برخه اخیستله. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پېښور.
گران اردوونکو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ٹی وی دے قدر اردوونکو زموږ د خبرونه تاسو د ڈیو ریڈیو په پاڼه او د ڈیو ریڈیو په فیس بک پاڼه باندې هم کتای شئ. که غواړئ کم رپورٹ یا کم ویډیو یا کم خبر بیا وګورئ د ڈیو ریڈیو په ویب پاڼه او په فیس بک د خبرونه او د ویډیوګانې او د خبرونه تاسو بیا هم کتای شئ. اوس تاسو بوزو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولې ته. قدر اردوونکو تیر ورځ د پاکستان افغانستان په دغه ګډه پوله باندې د کسٹم چارواکو لخوا د پاکستان لوتا د گاڑو د بندیز روستو نن د کسٹم چارواکو د پاک د خیبر رائفلز او د پاکستان او افغانستان د تاجرانو غړو یا نمائندگانو ترمنځ غونډه یا ملاقات شوه ده. په دغه کې بیا فیصله شوه ده چې دوی به دغه گاڑی کم چې تیر ورځ ودرول شي افغانستان ته پریږدي او د افغانستان نه چې کم گاڑی پاکستان ته راتلو هغه ته به هم اجازه ورکړي. د کسٹم چارواکو دغه ګام په دې پورته کړو چې دوی غوښتنه کوله چې دغه ټرکونو والا دي ځنی قانوني اسناد ځان سره وساتي. خو د تاجرانو غړي بیا وایي چې دغه کاغذونه دومره زرد بي نشي تیارولی. په دې اړه د ابراهیم شینواري صاحب رپورټ تاسو وړاندې کوو.
د تورخم په پوله نن د کسٹم محکمې خیبر رائفلز پولیټیکل انتظامی چارواکو او ځایي تاجرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو ترمنځ د اوږدو خبرو اترو نه پس بلاخر د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت دوباره به حال کړی شو. د کسٹم محکمې پرون دغه تجارت یک دم هغه وخت ودرولو کله چې هغوی ځایي تاجرانو او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو نه د امپورټ او ایکسپورټ په اړه د ځینې ضروري تجارتي او قانوني اسنادو د ښودلو تقاضا وکړه کوم چې ځایي تاجرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو نه لرل. د کسٹم محکمې دغه ناګهانه ګام له وجې په سمدستي توګه په سرګونو د تجارتي توګو ډک ګاډي چې پکې خوراکي مواد هم شامل وو د تورخم پولي دواړه غاړه ته ایثار شول. البته نن تر ماسپښینه دوام لرونکو خبرو اترو نه پس ورلبیا اجازه ورکړی شو او دا چې په کومو شرایطو دغه تجارت بحال کړی شو د دغه په حق له د غونډې یو برخه اخیستونکي او پخواني د تورخم کلیرنګ ایجنټانو ډلې مشر ناصر خان شینواري ډیو راډیو ته وویل
دا پاکستان
ضرورتي کاغذونه دا به تاسو پوره کوئ. بهرحال مونږ ورته دا وینا وکړه چې پاک افغان چمبر شته دی په پېښور کې شته او پېښور چمبر هم شته، تاسو په هغې په تور باندې دا خبره وکړئ چې هغې څه فیصله وکړه. مونږ خو ایز ا تورخام کسټم کلیرنګ ایجنټ یو، مونږ سره دا اختیار نشته دی او د افغانستان چې کوم هغې چې نه ایکسپورټ کوي هغه خلکو خبرتیا دپاره ډېر غټ ټایم لګي او هغه خلک بالکل نه خبره دي. نو په دې باندې فیصله وشوه چې یاره تاسو هغې پورې کار جاري ساتئ، نو مونږ به پکې چمبر او پاک افغان چمبر دا خلک ټول خبر کړو. مونږ ورته دا وایو چې څومره ایکسپورټر دي امپورټر دي مونږ هغه خبره ټوله وکړو. نو په دې باندې غیر مهینه پورې وټکه وخت نه دی ورکړی چې څوک پورې به وي او کار به په مغه زړه په زړه باندې شروع شو.
د معلوماتو له مخه د تاجرانو او کلیرنګ ایجنټانو ترڅنګ ځایي د پولیټیکل انتظامي چارواکي او د فرنټیر کور مامورین هم د کسټم عملیې د دغه ګام اخیستو سره موافق او خوشحاله نه وو. ځایي تاجران ادعا کوي چې په غوښتل شوو تجارتي اسنادو کې ځینې داسې هم دي چې د هغې ترلاسه کول د هغوی لپاره بیخي ناممکنه دي. دوی یي چې د افغانستان په زیاتره ښارونو کې د صنعت او تجارت اتاقونه یا چمبرې نشته، خو د دغې باوجود هم د دوی نه د افغانستان دغه ښارونو نه تجارتي سامانونه وړلو یا دغلته وړلو لپاره د ځایي چمبر اجازتنامې او یا د اعتراض نه کولو سرټیفیکیټ راوړلو غوښتنې شوې وې. همدغرنګې دغه تاجران دا هم یي چې په غوښتل شوو اسنادو کې د ځینې اړوند پاکستان مرکزی حکومت ځینې وزارتونو سره دی د کومې ترلاسه کولو دپاره چې هغوی ته د اوږد وخت او مضبوطې واسطې ضرورت دی. خو د کسټم محکمې د دوی نه ډېر په عجله کې دغه واړه اسنادو د ښودلو تقاضا کړې وه. خو اوس لکه چې څنګه ناصر خان شینواري په ډاګه کړه چې د دغه ضروري اسنادو حاصلولو دپاره کوم مخصوص وخت نه دی ټاکلی شوی، او ورسره دا چې د نن ورځې خبرو اترو نه پس د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولې د لیارې دوه اړخیزه تجارت هم په مکمله توګه بغیر د څه اضافي شرایطو بحاله کړی شو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
ګران اردوونکو، دا ډیو ریډیو د تورخم وروستو وسو چمن ته. قدر مردونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ اکل چې هم سیاسي اړې غړې تاوتریخوالې راشي دغه په تجارت ډیر زیات اغیز کوي. د پاکستان او افغانستان تاجران وایي چې دغه تجارت زیاتره د پښتنو تجارتونه دي، پښتانه دغه کار کوي، او اکل چې هم د دغه دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالې راشي اثر یې په تجارت پریوزي. په نږدې ورځو کې بیا د هندوستان لخوا د چابهار په لار باندې افغانستان ته د غنمو لیږل وروستو پاکستان کې تاجران د اندېښنو سره مخ شوي دي. وای که پاکستان د افغانستان په حق له خپله سخته پالیسي په خاص توګه تجارت په اړه وساتله، نو امکان دی چې بیا افغانستان یا د افغانستان تاجران د چابهار په لار باندې ځان له نورې لارې ولټي. په چمن کې هم د دغه تجارت بد اغېز په نظر راځي. د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي څو شپې وړاندې ډیو ریډیو په خبرونه کې ویل چې په دغه سرحدي لار به وړاندې د 279 ټرکونه تلل، خو له 1300 ورځونه د لسونه تر شلو پورې ټرکونه زی راځي. زو د چمن دغه پولې ته نعمت الله سرحدي تفصیلي رپورټ تاسو وړاندې کوو.
در الف دولتونو یعنی ایران، افغانستان او انډیا نوی تجارتی لاسلیکونه او پخپل مینس کې بقاعده د ایرانی بندر چابهار لاري مالونه وړلو او راوړلو په کار پیر کول، چې یو طرف ته په پاکستان کې د تشویش سپې پیدا کړي دي، خو بل لوري ته د پاکستان او افغانستان تر مابین د دوه غټو تجارتی دروازو لکه تورخم او چمن مقامی تاجران هم د خپل کاروباري دندو په ټپه د درېدو د ویرې سره مخامخ کړي دي. د پاک افغان ګډ د صنایعو د خونې مرستیال او د چمن چمبر مرستیال مشر محمد قاسم اڅکزی وای چې دغه درې هوادونو د پاکستان لاري کاروباري دندې دراګرځولو او په خپل مینس کې د شروع کولو پریکړه پر ټوله ډیورنډ کښه آباد د پښتانه قبایل د مرګ او ژوند مسله جوړه شوې ده. مجمخ کې حکومت پاکستان ته ویلی وو چې په تجارت کې اسانتیاوي جوړې ک، خو نن دغه صورتحال موږ وینو.
ایران، هند او افغانستان چې کومه دا اوسنۍ معاهده وکړه چې په هغه کې دا د یو کنسایمنت راورسېدی، هم دغه معاهده پر روان وخت کې حاضر د 10% پر روان 2-3 کلو کې به زموږ پاک افغان ترانزیت ریډ چې کوم دی چې د کراچي د بندر د لارې افغانستان ته ځي، د چمن او د تورخم پر پوله باندې دا به زما په فکر سره صفر درجه ته ورسیږي. نو موږ په وارو وارو د پاکستان حکومت تنبیه کړی ولو دغه می ورته ویلو چې دغه د افغانستان چې کوم تجارت زموږ سره شروع دی ترانزیت ټریډ دی په دې کې اسانتیا ویراولي.
اج غوصله اڅکزی هم یو تاجر او د چمن د چمبر غړی دی. دی وای چې موږ انډیا دشمن بولو او په دشمنی کې د گاونډي افغانستان سره تجارتی اړیکو کې سختی راولو او بې ځای ټیکسونه پراچو دغه دی وس نن اثرات ښکارا سو.
موږ د پاکستان حکومت ته بار بار دا ویل دي چې دا ستا پالیسی موږ د ملک موږ د عوامو خاص کر د پښتني سیم ډیر سخت په نقصان کې دي، ډیر سخت تاوان کوي. لہذا موږ دا خواست بار بار کړی دي چې سرحدات باید موږ قبایل یو دلته سره پراته یو زما نیمه کور هلته دی نیمه مې دلته دی قربان مستا موږ سره ځو راځو. یو د افغانستان د تګ راتګ لارې مسله ده، ډیر مشکل جوړ دی، باید دا ختم سي. او بل دا تجارت چې کوم لوکل ښارونه سره نږدې دي د تجارت پری او بل په ټیکسو کې دی ډیر نرمي سره وکړي نو د انډیا منصوبې به ناکامه کیږي.
د دغه درې الف دولتونو په منځ کې تجارتي اتحاد د تجارت پوهان کڅه د سیپیک ردی عمل په تناظر کې ګوري، خو د سیپیک ترڅنګ د پاکستان او افغانستان تر مابینځ د تجارت په مخ ته خنډونه او تجارتي سامانونو باندې بې ځایه مالیه هم د دغه نوي اتحاد سبب جوړېدای شي. دغه وجه دسته دواړه پولې ځایي تجاران د دواړه دولتونو څخه دغه خواستونه کوي چې پر تجارت باندې بې ځایه مالیه اچولو او خنډونو جوړولو څخه لاس واخلي او په خپل منځ کې نوي تجارتي دروازې خلاصې کړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وی، چمن.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د پښتونخوا د چمبر اف کامرس مشرانو
سرمن اوریدونکو اولیدونکو تاسو موږ سره ملګری اوسئ. دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی واسطه خبری خبرونه ده. یو شمیر نور راپورونه په تفصیل درلرو، خو یو راپور درته وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر زید الله شینواری دی ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت وړاندې 2.5 بلین ډالر، خو د سختو تجارتي پالیسۍ له وجې څخه دغه تجارت 100 ملیون ډالر ته راغورځېدلی دی. د دې اړه نور تفصیلات د ډیوا ریډیو خبریال حمید الله په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پښتونخوا د چیمبر اف کامرس مشرانو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې هیواد تړونکي او راوړونکي 125 سیزنو باندې نوې مالیه یا ریګولیټری سیس به کاروبار بیخي ودروي او دا به د پښتونخوا صنعتکار او کاروبار ځکه اغېزمن کړي چې دلته زیات تجارت افغانستان سره کیږي. د چیمبر صدر زید الله شینواری وویل
خیال نه ساتلی چې دا موږ په څه لګوو، په خوراکي مواد هم لګولی ده، په دویانو باندې هم لګولی ده، په انډسټریل را مټیریل یې لګولی، په کیمیکل یې لګولی ده. دوی خو وایي چې موږ امپورټس به کم شي او دا تجارتي خساره به کمه شي، الټا به دا زیاتیږي. یو خو بس سمګلنګ ډېر زیات شروع شي، د دې محصولات به ډېر زیات کم شي. په جواب کې چې ته دا په امپورټ باندې لګې نو دا ټریډ بیریئر کنسیډر کیږي، او چې کوم ملک نه کوم آیټم باندې ته ټریډ بیریئر لګای هغه پتا باندې ټریډ بیریئر لګای، چې ته ول سہولت ورکې هغه دل سہولت درکې، چې ته په ټیکس لګې یا در باندې ټیکس لګې. زیاته خبره په افغانستان ځکه کوم چې زمون خلکو ټول تعلق چې دی انحصار چې دی د افغانستان تجارت باندې. اوس و ملیون ډالر ترالو دا یو ټیم کې 2010 کې 2.5 ډالر، نو دې فیصلې نه پس به دا بالکل زیرو بشي، ختم بشي.
دی وای کوم مالیه چې په 125 سیزنو لګول شوې ده په هغه کې ډیر د ضرورت سامان نه دی، او حکومت اول دغه مالیه په غیر ضروري سیزنو لګول غوښتل. دوی وایي په 9 نومبر به د هیواد د تمامو چمبرانو د صدرانو سره یو غونډه کوي چې پکې به دا نوې مالیه او د افغانستان سره د تجارت په اړه راپېغستون زبان دې خبرې کوي.
فیډریشن چیمبر ورته وایي هغې سره موږ لګیا یو چې په ملک سطح باندې دا مسله راوچته کړو چې کومه انډسټری او ټریډ دپاره پکې غلطه ریګولیټری ډیوټي لګېدلې چې په هغې باندې خبرې وو. یو زموږ چې کوم د افغانستان حوالې سره صوبې خلکو ته کوم نقصان رسېدېږي تاجرانو ته، نو په هغې باندې زما چیمبر چې دی مونږ د ځای نه په 9 تاریخ باندې زمونږ یو غونډه ده په هغه کې به دا ټول صدران زرا غوړم لګایم او هغه نه پس به بیا مونږ یو لاین اف ایکشن جوړو او عدالت د تلو فیصله هم کوو پکې یا ایجوټیشن له موږ زده به مونږ هغه میټینګ کې فیصله کوو ځکه چې زه د حکومت نه ډیر نه امید یم ډیر مایوس یم چې د حکومت به دا مسله زوم حل کړی شي.
د چیمبر صدر اوویل یو کمیټه د دې لپاره جوړ کړي چې حکومت ته د پاک افغان تجارت یا ترانزټ معاهده په تمام شکونو باندې مشوره ورکړي او ډیر زر به د قبایلي سیمې پښتونخوا د سنیټرانو د پارلیمان غړو کاروباریانو وکیلانو تاجرانو او معاشي ماهرانو یو غونډه را بلي چې د قبایلي سیمې او پښتونخوا د پاره د معاش تګلاره یا چارټر اف اکانومي ورکړي او بیا د دې د مرکزی حکومت نه د عملي کولو غوښتنه وکړي. دوی وویل تر اوسه د سی پیک پروژو کومه ګټه په پښتونخوا کې نه ده لیدل شوې او په دې حق له به هم د چیمبر یو کمیټي خپل سفارشات زر مرکزی حکومت ته وړاندې کړي. خو د چیمبر پخوانی صدر په وادي ساک وایي وړمبنۍ ترجیح د افغانستان سره د تجارت اړیکو سمولو ته پکار ده.
زمونږ مین کاروبار د افغانستان په لار دی که هغه وستی ایشیایی ریاستونو سره دی یا ایران سره دی نو زمونږ لار په افغانستان دی. نو دې امپورټ ډیوټي دا ریګولیټری ډیوټي چې ولګېده نو دې سره افغانستان ریټیلیشن کوي. د تاجرانو انډسٹری چې دی د پښتونخوا والا هغه ډیپینډنٹ دی په افغانستان باندې. تقریبا 3 کروڑ نفوس مارکیټ دی او دا نوی ډاکومنټیشن چې کوم دی هغه دومره ګران دی چې عام تاجر نشي پورا کولی.
د مشرانو اوایل تورخم په پوله د امنیتی عسکرو او حکومتي ادارو لخوا تجارت هندانه چول کیږي او یو بل غټه ستونزه د کتابونو د چاپ کولو ټیکې پنجاب ته ورکول هم صوبایي حکومت د ځای کارخانو او پبلشینګ هاوس د تبایه د پاره پیل کړی دي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
گران اردوونکو وایس اف امریکا ڈی ریڈیو د ٹی وی د خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوړنن با شپه په خیر خبرونه کې د ځوانانو چکه برخه وی پاک کې مجاهد جواد او نایل محمد د تاسو لپاره د مهمه خوندور موضوع سره زی د خبرونه کې نیخ پنی غا ټلیفون هم کول شي برخه په کې راسته شي. ټلیفون نمبر دی 00120220504 03. د دې سره سره د ڈی ریڈیو په پاڼه باندې تاسو د سیمه نړۍ مهم خبرونه په تفصیل سره کتئ شي او بیا په فیسبوک باندې په خبرونو خپل نظر هم شریک کولای شئ. دین علاوه د ورځې چې کوم مهم موضوعات وي پاغه باندې ډیو ریډیو تاسو نظر هم غواړي دغه موضوعات د پښتنې په شکل کې مونږ د ډیو ریډیو په فیسبوک باندې چولی وي او خپل اوریدونکو او منوالو ته وایي چې په دقیق خپل نظر شریک کړي. اوس زو بلوچستان ته قدر مردونکو په بلوچستان کې د بیلتون خوخو ډلو لخوا مطبوعاتو ته مطبوعاتو سره کار کوونکو خلکو ته دړکو ورستو. نن هم په دغه صوبه کې یو شمېر سیمو ته اخبارونه نه دي رسیدلي. د دې سره سره د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار کوونکو ادارو د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې د خبریالانو ته تحفظ ورکړی شي. تفصیلي حال په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
په بلوچستان کې د ورسپانو د ویشلو د سازمان اخباری پروشان صدر حجی محمد یوسف وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د نظامی چارواکو او د حکومت له لوري د ژغورنې د ډاډ د ورکولو وروسته اوس د ورسپانو د رسولو کار پیل شوی دی. خو د بلوچستان په مکران او په کلات ډیویژن کې اوس هم هلته یو شمېر داسې سیمې موجوده دي چې هلته ورسپانې نه ویشل کېږي.
اور دا بیس کی بالکل یہ ہوئے کہ خدا کی اخبار نہ دی اب کی اخبار نہ دی رائے لاکھوں کی اخبار نہ دی اکیلا خوف کی وجہ سے اخبار نہیں سن سکی مجھے سو تو وہی تھا ٹرانسپورٹر سے اخبار اڑی تو سو دے کے ٹرانسپورٹر نے اخبار اس اولے کھلا کا ایف سی ایس اخبار اخبار رسی جی مردان کے ہم اخبار سے کھلا سکتے ہیں.
په بلوچستان کې بلوچ وسلوالو سازمانونو او خبريالانو ته دړکی ورکړی دي چې د دوی په حق لدی د دوی د خپل خوشي خبرونه دي خوره کوي چې په دې کې وای سپ امریکا هم شامل ده. په بلوچستان کې د خبريالانو د سازمان مشر خلیل احمد وی چې دلته د دړکو او د ویری په چاپیریال کې تر فشار لاندې خبريالان د رسنیو دغه مهم کار په شته وګنسي تر سره کوله چې دوی دلته د سر له خطر سره مخامخ دي.
سنگین صورت حال دی نن بیا خاران گواتر اور نوشکی دار بندین کم پریس کل گن دے آگا بند شو اور کم صحافیان دی آگا اخبل گرد مصروفیات ترک کی اور اندر گوشہ نشین شو نو در تم تھریٹ دے زیاد دی کوٹ کی بھی ہو لیکن مشکار کو اسٹیٹ مجھ سے سیکورٹی رکھڑے دی لیکن آ فول پروف سیکورٹی نہ دی مجھ آگا سیکورٹی سے بالکل مطمئن نہیں ہوں مطلب روز بر روز کم صورتحال دی آگے سنگین کی سی دا مسئلہ ڈیر دصافیان پر ڈیر مشکل صورتحال دی اور
خود د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ بیا د دوی دغه تشویش بې ځایه بولي او ویي چې حکومت و دوی ته بشپړه تحفظ ورکړی دی. په بلوچستان کې د ورځپاڼو ټیویانو مجلو او له ریډیو سره تر یولس زره زیات کارکوونکي تړون لري.
ګران اردوونکو اوس یو بل نړیوال رپورټ ته ستاسو پام راګرځو. د افریقا ساحلي پنځه هیوادونو خارجه وزیرانو په امریکا کې غونډه شوې ده. دغې غونډې مقصد و چې په دغه هیوادونو کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څنګه په ګډه کار وکړي. تفصیلي حال په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کوو.
د برکینا فاسو، مالی، موریتانیا، نایجر او چاد امریکا ته په دوره دفاعي او خارجه وزیران وای لوی خطر سره مخ دي. د مالی خارجه وزیر عبدالله دیوب تیره موده کې په امریکایي فوجیانو د برید خبره هم وکړه.
مستر عبدالرحمن یانګ who is the member of the Malian parliament and the
خاغل عبدالرحمن کوم چې د مالی پارلیماني غړی دی او د انصاف سترې محکمې صدرت کوي د ټینیکوف موپټي سیمه ته روان وو. د دغه ګاډي حمله کې د د ډرایور او د دوی کومک لراغلي پنځه فوجیان پکې ووجل شول.
خاغلی دیوب وای دا قسم بریدونه اوس په سیمه عام دي او موږ د خارجي خطر سره مخ یو.
It is urgent to deploy the G5 Sahel joint force with the mission to combat terrorism.
وخت راغله ده چې د دې پنځو هیوادونو ګډ پوسټ جوړ کړی شي. د چا کار به ترهګرۍ مخنیوي او د خارجي مجرمانو خاتمه کول وي. د ساحل پنځو هیوادونو د مت کې کومک او همکاري ته هم اړتیا لري.
په مالی کې د ثبات لپاره ملګرو ملتونو کال 2014 نه مینوسما په نوم یو مشن جوړ کړی او فرانس هم دغلته د برکان په نوم فوزی عملیاتو په ترڅ کې 3000 فوزیان لري. د برکینا فاسو خارجه وزیر الفا بیری وای د جیفایو ساحل ډلې د مت کې حسبا په سیمه روانه چارې نورې پیاوړه کی.
لو برکینا فاسو کونت پر د 1800 هم
برکینا فاسو د مینوسما لاندې مالی کې وړاندې څخه 1300 واسکر لري. خدا زمنګ د تحفظ لپاره کافی نه دی. په 1300 میاشتو کې زمنګ په پلو اتیا حمله شوې دي چې دوه پکې غټي حمله هم وي او د خارجيانو په شمول پکې یو سل سلور درش پورې کسانو ته مرګ جوړ لاوړې دی. دا اوس د نړۍ لپاره خطر جوړ شوی.
د تیر ګل پرواز د امریکا ټرمپ انتظامیه د ساحل سیمې او جی 5 هیوادونو تر هغه غره پر ضد هڅو لپاره د خپل کومک جمنې پډاګه کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر مرمن نیکی هیلی ویل د هیوادونو سره به د پیسو کومک هم کوي.
ډیر په ویاړ نن موږ د شپېتو میلیونو ډالرو امداد اعلان کوو کوم چې به موږ د هیوادونو سره د دوه اړخیزه کومک په شکل کوو. دا هیوادونه به شمیر کانګرس سره د دې مت کې همکاري ولري او هغه ځایونه به ورته په ګوته کړي چېرته چې ګډ فوز پکار دی.
د چاډ خارجه وزیر حسین ابراهیم طه د امریکا د اقدام ستایلی.
دا موږ سره تر اوسه له ټولو لوی امداد دی او موږ دې لپاره د امریکا شکر گزار یو. موږ هیله لرو چې د برسلز را روانې غونډې کې به هم زموږ نور کومک اعلان شي چې موږ خپل پوځیان را یوځای کړو او د ترهګرۍ خلاف زر جنگ اعلان کړو.
د سلور امریکایي عسکرو تیر ورځو کې د وجنې په اړه د نایجر خارجه وزیر ویل د پلټنو لپاره امریکایي چارواکو سره نږدې تماس کړي دي. خاغلی ابراهیم یعقوبو وای په پیخه سخت خفګان لري.
د مړو عسکرو کورنو پور مونږ منو خو دغه پیخه مونږ ته دا یادګیرنه هم راکوي چې دا جنگ لا اوس هم روان دی.
د نایجر خارجه وزیر وای تر هغری د رنگ او د پولې پرته یو نړیوال خطر جوړ شوی او علاج یې پکار دی. جی 5 هیوادونه د دې جنگ لپاره اوس چمتو دي.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړ سره د خپل همکار شعیب زاده درنه اجازه غواړو. شو وخت ترته غواړو.